د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنې ورزونې د برخې هم غږی کوونکی ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب، تاسو ښه راغلاست. وایو که په پیل کې راته ووایئ چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زه مخکې د دې نه چې برابرۍ اصل ته راشم، غواړم چې د بشري حقونو په مفهوم باندې ولنډه او ځغلنده خبرې وکړم. د بشري حقونو مفهوم یو تاریخي او ډېره اوږده ریښه په تمدنونو او فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقونو په مفهوم پاکره باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول، چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کېدې چې موږ اشاره وکړو، چې په هغه کې د بشري حقونو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیره یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوي دي، چې لومړی هغه کېدې چې موږ د بشري حقونو زده کړې پاکله باندې لومړی او بنسټیز ګامونه، یعنی د بشري حقوقو زده کړه موږ لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو پوښتنې په ځواب کې زه باید ووایم چې برابري په اصل کې په دې معنی ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر، چې هغه که نژادي دی، که هغه ژبنی دی، که هغه رنګ دی، که هغه قومي وي، که هغه جنسي دی، که هر توپیر وي، پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري په ټولنه کې. چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورکړل شوي دي، چې هم الله تعالی ورکړي دي ورته، او دا هغه طبیعي حقوق دي چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا نیسي اخلي. ټول انسانان د دغه خپلو حقونو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دغه کېدی چې موږ په کوم مواردو کې باید په نظر کې ونیسو، او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه وسیږي، او ټول انسانان په دې اکټ باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر، هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي، او اړوندې ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज واوري، د غوی غږ واوري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي، پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې، ته ښځه یې، ته نر یې.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوې؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په ځغر د اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته راغند اشاره شوې ده چې نر دې که ښځه، دوی برابر او مساوي حقوق لري د قوللري د قانون په وړاندې. او هم چنان په مدني او سیاسي میثاقونو یا کنوانسیونونو کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې د هغوی سره تبعیض وشي، هغوی سره توپیري برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. اوس
زمونږ اساسي قانون او نورو نافذه او قوانینو کې دغه موضوع په راغلی دی چې نر او ښځه، خصوصا دویشتمه ماده زمونږ د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي چې نر او ښځه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر حق لري.
دا چې په قانون کې دا مسله راغلی دی چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې، اما نن سبا موږ په ټولنه کې وینو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لا باندې شوی دی چې دا ذهنیت باید زمونږ ټول اتباع پیدا کړي چې ښځه د نارینه په مقابل کې، یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامني دی، دا چې زمونږ په وطن کې عنعنوي او سنتي رواجونه په ټولنه کې حاکم دي، دا مسائل په ټولنه کې حاکم دي، نو په ډیرو ځایونو کې زمونږ په وطن کې دغه برابرۍ حق ښځو ته په هغه شانتي چې قانون ویل دي، هغه شانتي چې د بشري حقوقو جهاني اعلامیه ویل دي، هغه شان چې د مدني او سیاسي قانونسون دوی ته اشاره کړې ده، او د ښځو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي، او انسان مکلف کړي دي، په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه خپل حقوق اس شانته چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی، ولی دلته توپیری او تبيزي چلند ورسره کیږي. خزو ته پټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورکړ شي هغه ورته نه ورکړ کیږي. په ډیره ځایونه کې
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلی شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي او هغه اداره چې قانون تطبیقوي هغه ادارات قانون به اصل چې غوښتنه کوي قانون هغه سه باید تطبیق کړي. مثلا یو څوک مراجعه کوي، هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي، دوی یوې ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکله باندې، ځکه هغه ټغه ده د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشاته کینی د روغو انسانانو په شانتي دوی خپل کارونه مخته ورسي، اما د غسره تبيزي چلن کیږي، برابر چلن، مساوي چلن سره نه کیږي. د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي، حالان چې اغوی د توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شانتي دوی دغه وکي دغه کارونه کوي. نه یاد سوې مچ هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي. قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ اوسیږي دغوی ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنی دغه مسایل چې په قانون کې باید راشي او هغه هلته عملي شي په هغه ټولنه کې. کچېرې غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته، همداسې دغه مکتبونه او تعلیم و تربیه ته چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلف دی چې دا جوړ کړي، وزارت معرف مکلف دی چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره کچېرې وزارت یا انکشاف دیهات زمونږ او تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د به غرب کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسئله چې په قوانینو کې باید راغلي وي، قوانین باید تبيزي جوړ نه وي، برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول اتباد دي وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډېر کله د خزو د نارینه او بحث رامنځته کیږي چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوري کې هم موږ ډېر داسې وګړي لرو چې هغه تخپل حق نه ورکول کیږي. مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملکي ګلته نه وي. نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره، له مشر سره، له کشر سره، له هر یو سره داسې یو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي. قوانین باید برابر اوسيږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي، کورنۍ مکلف دي چې جلکۍ چې هغه هم د کورنۍ اولاد دی هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسی پیدا کړي. اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي. خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وی ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې د خپل حالت کې برابر پات کیږي. یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي، څنګه نه کیږي، ستاسترګي چری کیږي، ستاده کیږي، ستاغه کیږي، هغه ته د زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیه ته لاسرسی پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لا عقل تعلیم یافته دي، پوي دي د په دې باندې چې نر او ښځه برابر حق لري. نر او ښځه که هغه ماشوم دی که هر څوک دی، هغه برابر حقوق لري. دغه خپل کورنۍ دی ته وه څوي ورسره کار وکي، پوهاوی ورته ورکي، ذهن روښانه کی، هغه او دی ته وه څوي چې نه دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لباندې کوو، یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لباندې لرو او د ماشوم د راتلونکي د پاره لرو، موږ به دا هم موږ تاسو اولاد دی چې دا جلکی هم باید منګه ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مختبوزی تعلیم تربیه ته لاسرسی پیدا کی چې دغه نه به ډاکټر جوړیږي دغه نه به انجینر جوړیږي لکه نارینه چې جوړیږي دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي دغه نه به یو قاضی جوړیږي دغه نه به یو بل څوک جوړیږي نو دا د دې بشری او انساني حق دی دا نه تنه چې زوته ورته ورکو بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق دا لري او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو هم په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو او د نارینه او د ښځې مزه دا توپیر ونه کو چې ته نارینه او دا زنانه دی بس دا د تعلیم او تربیه ته د لاسرسي حق نه لري.
ډیره زیاته مننه.
من نستا سنم.
درنو اوریدونکو دا ودا دیونه خبرونه تر بلې ونه ښه وخت ولري. علام مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بدی کوم
هغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د کالې ګنډلو ماشين څه وخت او چیرې جوړ شو؟
لومړی کس چې په دغه برخه کې یو المانۍ پوه د چارلز په نامه باندې دی په لندن کې اوسېدی. دغه د لاس د خیاطۍ ماشینې جوړ کړي.
د کالې ګنډلو ماشین په ورځني ژوند کې څومره مهم دی؟
ماشین خو ښایي چې خیاطۍ پې وکړي، یعنی د توشک درس پې ونیسي، یعنی پشتي درس پې ونیسي، یعنی جامې پې وګنډي ښایي.
او څه ډول باید ساتنه وشي؟
بس ګرد او خاورې هر څه پاکې سترای کې غوړې کې کېنه، او چې بیا یې راخلې بیرته به هماغه په ما سیستم راخلې ګورې چې کوي به کار به تیاخلې.
نن په همدې اړه خبرې کوو. په پیل کې د کالیو ګنډلو د ماشین تاریخ ته تم کیږو، بیا ارزښت روښانه وو، او د خیاطۍ په کورس کې د کالیو زده کوونکو خبرې هم وو. د خبرونه ما فرشته مرسل جوړ کړی. لازادی رادیو سره اوسئ. قدر من اردونکو، د کالې ګنډلو ماشین هغه وسیله ده چې د ټوټې، چرم او نورو شیانو په ګنډلو کې کار اسانوي او په ښکلې بڼه یې ګنډي. د کالې ګنډلو ماشین د لومړي ځل لپاره په انګلستان کې جوړ شو. بیا یو فرانسوي خیاط هم په دې وتوانېده چې د درزونو د ګنډلو لپاره ماشین رامنځته کړي. کله چې ماشین نه و، خلک په تیره بیا میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. یوه جوړه جامې یا هم کومبل د ګنډلو شایبې په اونۍ اونۍ کې داسې جوړول چې نور به حوصله ورتنګ کړه. په ګوتو کې به یې د ستنې تیری څوکې د وینو لارې جوړې کړې. د سترګو دید به یې کم، اوږې او ملا به یې کړپ کړه. همدې ضرورت ته په کتلو سره د کالیو ګنډلو ماشین جوړ شو. نور معلومات د علوم اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه اورو.
د صنعتي انقلاب